مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري ګړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دراورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر ګواخت. د خیبر پختونخوا په ټانک کې اته په جنوبي وزیرستان کې درې کسان وژل شوي دي. پېښور کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره ډسټرکټ ریټرنینګ افیسر د انتخاباتو کمیشن ته وړاندیز کړی دی چې په شپږویشت پولینګ سټېشنونو کې د بلدیتي انتخابات دوباره وشي. او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د روسیو حملو زیاتېدو وجه دا ده چې مخالفین غواړي حکومت له کمزوري حیثیته مذاکراتو ته ورشي. دا خبرونه تفصیل چارواکي وایي د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه محلاته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. ځایي اوسیدونکو د وژل شوو شمېر نه ښودلې دی. د ټانک تحصیل پولیسو یو افسر شیر افضل نن مشال رېډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریالي کاندید په غونډه حمله د ذاتي دښمنۍ له وجې شوې ده. د یو بل خبر تر مخې نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري وژل شوی دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبول کړې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې وغوښتل چې که سیمه یې رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ دې خپل کلو ته ولیږي. په دې ناسته او مظاهره کې شامل یو تن نور بهادر مشال رېډیو ته په دې اړه وویل
دا د هغه راسته جاریوي چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسي شوې نه وي. ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمري شي هو چې میش ګرمي مړه وي په تمبیون شي پر دغه ځی پر روشه د می شمله شي میش دغه ریکوست د می خپل وطن ته زر نظر واپس.
د یادونه ده چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان به کور شوې ځینې کورنۍ خپل سیمه ته واپس کړل شوي خو ډېرې لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسیږي. پېښور کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره ډسټرکټ ریټرنینګ افسر او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض مسعود نن د ټولو ضلعي ریټرنینګ افسرانو غونډې وروسته الیکشن کمیشن ته دا تجویز وړاندې کړی دی چې د پېښور شپږویشت پولینګ سټېشنونو یا د رایو مرکزونو کې دې په غټه پیمانه د بې قیدګیو ټګیو او درغلیو له وجې دوباره انتخابات وشي. د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري د خبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت دی. می افتخار نن پېښور کې د عدالت ته وړاندې کېدو وروسته خبر اعلانو ته د بلدیتي ټاکنو په محل په ببو کې د تحریک انصاف ګوند د یو جوړ شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړی عدالت ته کړی. دوی هغه نن عدالت ته دا خبره وکړه چې می افتخار حسین زما مشر دی او زما پې د قتل هیڅ دعوه نشته. هغه وویل چې هغه چا چې زما زوی وژلی هغه باید ونیول شي او نوموړي ته که سزا ورکړل شي نو زه به خوشحاله شم. پولیسو د خالی شنبه په مخام می افتخار حسین په پوبو کې بده تور ونیو چې ساتونکو د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژلې. د پاکستان وزیر اعظم او نورو ډیرو سیاسي ګوندونو دغه نیول کېدل وغندل او ځینو خو د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف باندې دا الزام هم ولګو چې سیاسي انتقام یې اخیستی دی خو تحریک انصاف دا الزام رد کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. هغه زیاته کړه چې هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. ولسمشر غنی همدارا زیاته کړه چې دښمنان د هیواد د شمال ولایتونو د نامنې په خاطر د دې لپاره کوششونه کوي چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو یا عملي کېدو مخه ونیسي خو دوی به یې بریالیتوب ته پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې غربي خبري ایجنسونو د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نه نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې د قطر حکومت منلی چې په موقتي توګه به د طالبانو دغه پنځو مشرانو په سفر بندیزونو ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانټنامو جیل را خوشې شوي دي. هغه زیاته کړی چې دا پابندي به تر هغې دوام ولري چې افغانستان کې د سولې مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کی چې د ملي ګټو په زیان وي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل کې وویل تر اوسه د پاکستان له آی اس آی سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی او دواړو هیوادونو فیصله کړې چې یو بل سره به جاسوسي معلومات شریکوي. په دې کار پارلمان سخت تنقید کړی وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي دي. د هند پولیس وایي دغه وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتله او هڅه یې کوله چې د تانګدر ښارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. هندوستان پر پاکستان تور لګوي چې د خپل واک لاندې کشمیر کې اسلام پاله وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او د ورانکارۍ لپاره هندوستان ته ورسوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي صوبه ساده کې د حوثیانو پر سنګرونو د توپونو حملې هم کړي دي. دا وروستۍ بریدونه په داسې حال کې شوي چې په ځینو ناتایید شوو رپورټونو کې راغلي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغانو له استازو سره په امان کې خبرې کړي دي. او د روس د پارلمنټ د اپوزیشن یو مشر پرون په یو رسمي سلام کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باید د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 روپۍ هیوادونو په نه هتیا سیاستوالو باندې روس د داخلي بندیز لګولی دی. دیمیتری ګودکوف زیاته کړه چې همداراز دا دې هم ویل شي چې دغه نه هتیا کسان څوک دي او نمونه دې واخیستل شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ غستی کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپۍ او په 30 روپۍ 50 پیسې یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 202 اتیا غستل کیږي او 200 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 45 پېښور کې 8.5 او 3.0 او بنو کې به 2.3 درجه پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په یو کلی کړي هیدر کې بیګاش په وسلوالو د بلدیتي انتخاباتو د ګټونکو کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر یو غونډه برید کړي او اته تنه وشلي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د یکشنبې له شپې راهیسې د عوامینشتل ګوند مرکزي جنرال سکتر او د یادی صوبې پخوانی وزیر مې افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور بندي کړی دی. نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کس د تحریک انصاف د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی دی.
مونږ نور خلک تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد دا نقصان شوی دی.
او د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن په بنو کې د احتجاجي ناست لاره د پاکستان له حکومت وغوښتل چې خپل کورونو ته یې بیرته ورستانه کړي.
ګورنمنټ دا اعلان وکړو چې 95% کلیر علاقې دي دا درنه میج دده پر کړی دو چې با عزت طریقې سره د میج ولاږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي بیګا شپه په کړي هیدر کلی کې وسلوالو د یو جنرال کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر هغه غونډه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د هغه د بریا خوښي پکې کوله برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. بلخوا نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې په یوه پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو مامور او د هغه یو تن ملګری وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو په اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود دا رپورټ راکوي.
د ټانګ شار نه د قطب لویدیځ طرف ته د لس کیلومیټره په فاصلې د کړي حیدر په کلي کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لسي بمونو او وړې وسلې برید په نتیجې کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي، خو د کړي حیدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه جا بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او همیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسي بامونو او وړې وسلې برید وکړه، چې په نتیجې کښې یې بیان شوی ځاني زیان وښه. په دغه برې کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
ما نام شیر افضل ده. دا داسې و چې ولی خان د جنرال سیټ باندې امیدوار او هغه په الیکشن چې پرون کامیاب سلی خپلې خوشي مناو کولو سلسلې چې د ډول پروګرام جوړ کړی و، هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یغو په آپس چې خپله قتل مقاتل دښمني ده هغه راغلي و، او یغو په آپس چې فیرنګ سره وسله فیرنګ چې د دوه ګروپانو خپله کسان مړه دي او من چې بې ګناه کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي در یو اوسېدونکی رضوان ویایي:
ولی خان چې کونسلر جوړ شو بلدیاتي بلدیاتي انتخاب چې نو په هغې خوښي چې دوی او د ډولونو پروګرام یې کړی و، په دې چې نامعلومه وسلوال راغله او بمونه ممونه یې وغورځول او ډزې مزې وکړې.
په بل پلو د وڼنه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق نن ګهیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجې کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور ډپټي کمشنر ریاض مسعود نن د صوبې د ټولو ضلعو د ریټرننګ افسرانو له غونډې وروسته وویل چې د یاد ښار په څلېرویشت پولنګ سټېشنونو کې چې خلکو پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچولې په لویه پیمانه بېکادګۍ او درغلی شوي دي. دې چارواکي د پاکستان له الیکشن کمیشن څخه وغوښتل چې په دغو پولنګ سټېشنونو دې د بیا انتخاباتو کولو امر وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
نن د پېښور ډپټي کمشنر او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د پېښور ډیسټریکټ ریټرننګ افسر د ټولو ریټرننګ افسرانو د یوې غونډې وروسته الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پېښور ضلع کې پنځه ویشت پولنګ سټېشنو او د اورمړو پایا پورا یونین کونسل یو سي پنځه څلوېښت کې د زیاتو بېقاعدګو چې پکې په عملي تشدد جعلي ووټونه د بیلټ باکس او تختول شامل دي په وجه دې په دغه ځایونو کې دوباره انتخابات وکړی شي. دا نننۍ غونډې په هکله باندې د پېښور ډپټي کمشنر چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم و ویان فیروز شاه مشال ریډو ته وویل:
ډپټي کمشنر پېښور ډېره صدارت یو اجلاس وشو چې په هغې کښې شپږ دېرش ټول جسونه ریټرنینګ افسران دي د پېښور هغې شرکت وکړل، او په دغه کښې پنځه ویشت پولنګ سټېشن او یو مکمل یونین کونسل چې هغه یونین کونسل پینتالیس دی اورمړ پایا په هغې کښې، او دغسې نور پنځه ویشت پولنګ سټېشن دغسې وي چې هلته تول پول شوي او زیات تر کښې دغه شکایت و چې را بخسي خلکو اوچتې کړې وي، په کوم ځای کښې خلکو عملی یرغمال کړی ده او یا د جیلي ووټونو اچولو رپورټس راغلي دي. په دغه بنیاد باندې دغه شپږ ویشت یونین کونسل یې مونږ سلیکټ کړي دي او د دې سفارشات مونږ الیکشن کمیشن آف
بلخوا د پېښور ټاون کونسل یو سي څلور شپېتنه امیدوار ارباب ندیم وایي چې دغه رنګ بېقاعدګیانې او ټاګیانې په ډېرو ځایونو کې شوي دي او د دوی په یونین کونسل کې هم ډېرې بېقاعدګیانې شوي دي. بلې دا چې دوی امیدوار هم و خو ولې په لیسټ کې د دوی نوم نه و او باید په ټولو ځایونو کې دې دوباره پولنګ وکړی شي.
سهار اته بجو نه جي چې اوړی چالو شو نو دوی مونږ سره جي ریکنګ چالو کړي، پولیس والا به پخپله اسټمپونه وال جي زما خپله پښ تل زما خپل اوټ وي اوسا اوټ موجود نه دی دې کې وایي الټا پولیس والا او سوید ایم پی اے زمونږ کم چا موجوده ایم پی اے دی دا غي خوره ولاړو دی لګي سیټ باندې هغه لاړو جي او الټا چې کم دې په پولیس سټېشن کې دنه و دې هغه دو سره جي د پیدانې افیس او هغه سپیډو ویستا هغه یو والو هغه نه بس بیا جي ایم پی اے په خپله لاړو جي زمونږ بل پولیس سټېشن او تعینات فیمیل هغه نه جي بکس اوچت کو جي او هغه بکس اوټونه تیلا کې واچول جي او هغه اوټونه جوړل زمونږ وایي چې مونږ ته بیا ریپورټ مونږ ته کوي.
د پامول دا چې تیرې میاشتې په یو دیرشمه نېټه ټولو صوبه کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې ځینې د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول د زیاتره سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ګیلې لري چې په غټه پیمانه پکې ټګې او بېقاعدګیانې شوي دي او باید دغه الیکشن دې دوباره وکړی شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم مطبوعاتو ته ویلي دي چې چېرته هم بېقاعدګیان یا ټګې شوې ده نو هغې لپاره به یو مضبوط الیکشن ټریبیونل جوړولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې پر جمهوری او پارلماني موضوعاتو یا امور د سیړنې یو خپلواک اداره پل ډاټ د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تاوتریخوالي شوی پیښو ته اشاره سره وایي چې د هیواد ولس او هم یې سیاسي ګوندونه هله د انتخاباتو په سمته توګه د کولو کلچر سره بلد دی شي چې حکومت د ټاکنې بغیر لڅ وقفې پر خپل وختو کې. د یادې ادارې له چارواکي احمد بلال سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان مرکه کړې ده.
یہ الیکشن تقریبا کو 10 سال کے بعد
دا مقامی انتخابات سلس کال پس وشو نو چې کم گندون دی کم ووٹران دی او کم نمائنده دی نو دا ټول د دې عمل نه ډېرې مودې راهسي جدا دی نو دې بد انتظامی کې دا هم یو انصر دی چې دا خلک بد دې عمل ځان عادی کوي. خدا خبره صحیح ده چې الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په پوره توګه ادا نکړه. هغه ته دا خبره معلومه دل پکار وو چې و پرچیانو کې به هغه څومره وخت اخلي او دوی ته دا هم معلومه و چې مقامی انتخاباتو کې دو عام انتخاباتو په نسبت رش زیات وی. الیکشن کمیشن لپ دې سوچ پکار دی او خپل ادارې دننه د ذمہوارو تعین پکار دی.
احمد بلال صاحب د تشدد پیښې چې په دې مقامی انتخاباتو کې کم مخې ته راغلي دي څوک یې ذمہوار ګڼي؟
د تشدد په پیښو کې هم ډیر عوامل دي. یو خبره خدا ده چې بد انتظامی له وجې چې کم مایوس وي او د ووټ اچولو موقع نه ملاویږي او کله چې څوک ووټ اچوي او هلته عملی ته معلومات نه وي او دا شک وي چې د یو پارټۍ مرستې انتظام روان دی نو هلته مایوسی وي او بیا جګړې کیږي نو بنیادی وجه بد انتظامی ده او دا د الیکشن کمیشن لخوا وشوه. بل دا چې مقامی انتظامیو هم سم کردار ونه لوبو او نه د هغوی لخوا کوشش وشو چې په جلسو جلوسونو قابو اوموندي.
د داندې خبرې هم شوې چې شوې دي نو تاسو وایې په دې لړکی؟
میرا خیال میں کوئی
زما په خیال یو منظمه داندلی یو تشویشناک خبره ده. نو د غونډې صوبې په کچ داسې اونشول او دا زما خیال دی د انتخابي نتیجو چې کم طریقې کار دی هغه هم دا وایي چې یو منظمه داندلی د یو پارټۍ خلاف یا حق کې نه ده شوې. زه ګڼم چې داندلی منظمه نه ده شوې خو بد انتظامی او په مقامی کچ باندې داندلی نشیرت کولې شوې بوي.
یو وری بیا کتل شو چې ځینې علاقو کې زنانه د ووټ اچولو نه محرومه پاتې شوې. دا معاملې څنګه هواری دي شي؟
د خزو ووٹ اچولو معاملہ یو مسلسل مسئلہ ده او تر وسه پورې زمنګ ټولنه زمنګ حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه په صحیح توګه انتظام نه دی کړی. خزیا په تحریری یا زبانی معاهده تر لاندې د ووٹ اچولو نه ودرول کیږي او کم خلک چې ذمہوار دي د هغوی لټون ګران کار نه دی. نو که په دې لړکه عدلیه او انتظامیه لګ چمتووالی مظاهره وکړي نو مسئلہ حل کېدای شي. او ما ته شک دی چې انتظامیه کې ځنې خلک د خلکو سره ذهني قربت لري. د دوی د تربیت ضرورت دی او ټولنه کې دا احساس پیدا کول ضرورت دی چې د دوی ووټ څومره مهم دی.
د بلډاټ نومې غیر دولتي ادارې له چارواکي احمد بلال سره مو د رابعه اکرم خان مرکه ورته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی جنرال سیکرټر او د پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر می افتخار حسین پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمول د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د می افتخار په بندي کولو د اور په دغه پیخي دوی خپل تشویش ښکاره کړی دی. د شنبه پر شپه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په پبو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی په ډزو وژل شو چې تور یې یاد ګوند پر می افتخار حسین پورې کړل. اسلام آباد پرې بیا هم د رابعه اکرم خان دا رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو او ورسره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انټيليجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورت غوښته دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد نه پاتې کېدو سره د احترام معاملو کړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار عمر حسین پنیولو د تشویش سرګندونه کړې ده او د خیبر پختونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دي ویلي او نه خیبر پختونخوا پولیس سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی و او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عامرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نیشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولی دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وي د نوخر مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نیشنل ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د ذکر ده د خالی په ورځ خیبر پختونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلې وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عاید کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
اسلام آباد مدرابی اکرم خان رپورٹ اور دو خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس و دشمب یا خالی پشپا د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرتر د پختونخوا او د پختونخوا پخوانی وزیر میں افتخار حسین د قتل پہ مقدمہ کی ونی وہ بیا یو ځای عدالت نوموړی پولیس تا د یوې ورځې لپاره پر ریمانډ کې ورکړ. په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر میا افتخار حسین د یاد ګوند د یو غړي د وژنې تور پورې کړی دی خو نوموړی د وژنې په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له میا افتخار حسین سره پرون په نوخار کې د عدالت د کمرې نه باندې زمونږ خبریال خالد خان مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بولو.
سیاسی طور مونږ د بچا خان سپایانو داد می تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه ز خبره ما نه د سواکې نه مطلب چې ما وړاندې شوې ده د دوی د خپل غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوې ده چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دین خپل خوشاله ده رالی رو متکنزل که و دزی که و بیا خبر رالو چی دی که و کس مر شو او دوی بیا زمان پا دفتر بانده رالی رو تقریبا یو گنت زم اسرا که اومه بیا پولیس را غلی دی ایت اخلاص کرده نیم پولیس بیا فوج چکم دین را غست و کمک لن او بیا دا غیه نم پس چکم دین و زاغی لند را کس کما داتسن تا پا غیه تیک کرده زمان دا مرگ دا پارا او پولیس او فوج اغم با پس کرده دی او دا دی طولی کشاری تقریبا دری گنتی او یوزل فوجوی چی دا زمان دا وست کار نده او پولیس همت بیلو او په دویم ځل چې کوم دینو بیا یو میجر چې کوم دینو اثره د ګڼ تعداد رالو او پاغي کې مطلب دی
چې ټول سیاسي ګوندونو ستاسو د غنیور ستاسو د گرفتاری غندنه ده. او وزیر اعظم او انټیر منیسټر پکې د انکوایری هم رپورت کړی دی. صوبایي حکومت پاتله تاسو وایي
د صوبایي حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نخکاری پرویش خټک وزیر اعلی دی دا دغه منډیټ ته موږ احترام کوو کدا یو پرابلم دی او خپل خاص کر په نوخار کې دی او د دې د نوخار وسیدون کې دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې د داسې ډیل کړي وي چې کرشتیا د چا قصور یا د سزا خوري خو کله چا قصور نی نو هغه دی ولی چې کم دی نو د انتقام د سیاست په دغه کې چې کم دی نو سزا خوري او بیا د هغه نوټس ماخله او بیا دا خبره کو چې د حکومت په کړو سکار نشته بالکل چې کم ماشوم مړ دی شهید دی ازما بچي دی زما مور پلار سره هم دردیم ده کاغه یو خوښ لري چې د قاتل دی گرفتار شي دا ډیر جیس خوښ دا غیر پر حکومت دې مې فرڅو کی که زمونږ د وسه کیږي مونږ به مې فرڅ کو
تاسو دغه یو بیان ورکو لږه شی به وړاندې چې دې دومره زیاتیو کې چې سبا غمل شي دغه نه تاسو څه مطلب
چې کفرس کوي یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناشته او د انصاف اوس کنټرول دغه پلاس کړي او هغه ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم ده چې قبل سړی راځي نو هغه به هغه سړی سره ما غرنګ رویه کوي چې مونږ برداشت کولې شو نو خیر دې اتریو کې خود برداشت تر حدا چې مونږ سره چا بد کړی نه وای چې راګینه مونږ دم داسې کوو خدای دې نه کې چې مونږ چره داسې کوو.
د عوامي نیشنل ګوند له مرکزی جنرال سیکرتر او د خیبر پختونخوا له پخوانی وزیر می افتخار حسین سره چې د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور د محل په بند کې دی زمونږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه او د غوی په یاد کې شمه بل کړل شوې دي. د بلوچستان په صوبایي سملای کې د یک شنبه او دو شنبه په منځنۍ شپه د دغه صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمه بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زمونږ خبريال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی چې د یادې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په غږ پیلېږي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچا، تربت، پېښور او سفورا ګوټ کې وجل سوی دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه، ښځینه، غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. د غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې غړي کې اوږه په اوږه ولاړ دي.
جو آج
زه له هغه کورنۍ سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه کا په پښین کې دي، کا په کل عبدالله او کا په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم، دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو میں برابر کے شریک ہے.
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمی سوي، خو دا سی هم نه ده چې دشمن ته د جواب ورکولو نه دی پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. لیکن ویر داس هم نه دی چې جنگ را تخیر کړي. د پاکستان اولس جنگ کولای سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولای سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو.
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں.
د شمع بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبه په ټوله ورځ د کوټې په شمول په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. د ویلو وړ ده چې د تیرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټیډ بلوچ آرمی نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي ناستې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغوی کورنو ته د بیرته ستنولو په لړ کې له هغوی سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. د عثمانزی قبیلي مشرانو هم له دغو زده کوونکو سره یو ځای د احتجاج غږ پورته کړ. حکومت یې په دغه اړه د دقیق پروګرام دوی ته د دقیق پروګرام ورکول لپاره حکومت ته دوه هفتې مهلت ورکړ. په دغه موضوع د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تعلیم یافته ځوانان بنو رینګ روډ باندې نن سهار نه درنه ورکوي او بنو پېښور هاي وې باندې خیمه لګولې. دوی وايي دولت یې چې وزیرستان کلیر شوی سیمو ته نه لګي، نو دوی به پر سړکونو ناستوي. دغه هاي وې باندې د سهار نه تلون کې او راتلون کې ګاډي متبادله کاچا لارا کاروي. د ځوانانو دغه درنه ته د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر هم ورغلو او دوی نه د دوه هفتو مهلت غوښتنه وکړه. مشرانو هم د غلطه وویل چې ځوانانو سره به یو ځای دوه هفتې پس که مطالبې حل نه شوې نو اسلام آباد کې به درنه ورکوي. دغه درنه کې یو ځوان شازیب خان وایي وزیرستان کلیر شوی سیمو ته دې واپس کړي. کنی در نه باور کوي
د ټول ځوانون مودې پر ارغون کړي دي چې د وزیرستان د میج د کلیئر کی میلا کی دي پاکستان په پالیسی باندې میج د شمالي وزیرستان ناروتی ګورنمنت دا اعلان وکړو چې 95% کلیئر الاکی دي هغه د میج بیا د سوال کی دا ریکوست کی دا در نه میج د پر کړي دو چې با عزت طریقې سره د میج ولاږي
یو بل ځوان نور بدر وای خیمو کې د ګرمۍ نه سرګردانه دي او په هر صورت کې واپسی غواړي
دا د غره تجارب چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسی شوی نه وي ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه دي کړي شمریږي ها چې می ګرمي مړوي په تمبیون شه پر د غړ پر روشه د می شمالي شمې د غری کوښ د می خپل وطن ته زر نظر واپس
یا د دیوی چې د ځوانانو دغه درنې ترڅنګ ننبنو کې د شمالي وزیرستان اوتمنځي ټولو وزیر او دا وړو مشرانو لویا جرګه هم ربلل شوي او د جرګې مشران وای دولت ورته د واپسی واضح پلان ورکړي کانی مشران هم پر احتجاج مجبور شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو پنځلمه بجې شوي دي د بشیر ګواخ نلن خبرونه اورو
چارواکی وای د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګا غ مهاله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتی انتخاباتو یو بریلی کاندید یا امیدوار د کمیبه په جشن غونډه حمله وشوه ځایي اوسیدونکو د وژل شوو کسانو شمیر نه ښودلی دی د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي د دې بریز موري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده بنو کې د شمالي وزیرستان د کونکو نن مظاهره وکړه او لپوز یو غوښتل چې قسیمې کې رښتیا هم له وسلوالې پاک شوي وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکنډري او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخواني وزیر می افتخار حسین ویلي دي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی می افتخار نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبر اعلان ته وویل چې پر هغه د لګول شوي تور ځکه بې بنیاده دی چې د وژل شوي کس پلار هغه خبره په عدالت کې رد کړه او ویل چې په می افتخار حسین باندې کومه دعوه نه لري افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي خو د هغه په خبره داسې به ونه کړي افغان چارواکي وایي بیګا د ننګرهار ولایت په جلالآباد ښار کې د پولیسو په مرکز امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان وژل شوي دي طالبانو د دې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویلي د یکشنبې په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 جګړه کې 40 تنه وسلوال ووژل او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې دي
لن خبرونه مولا بشیر ګواخ څخه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکی تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې را روانې دي خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د سمره تعریف کړي شي کم دي خو د سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې د ځاني نقصان او خزې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي ادارې لیکي دا شندړ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړي شي او چرته نه چې خزې د ووټ اچولو نه محروم کړي شوي دي هلته د انتخابات کلدم وګرځول شي هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو ځینې ځایونو کې په پولنګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول اته نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو په ځینې علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي نو چرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې خپل اداریه پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ له یو بل سره جنګول غواړي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه وایي افغانان تل پر دې تیر استل شوي چې ګنې په هغه هیواد کې اسلام له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د دواړو لیکنو اورو له اسرار عالم مومنده.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغي توپ د لمنځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکونکي په نخه کوي. په بهرنی عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې دا. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو حمله دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، قطر پر هغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشي او قطر ته استول شوی ول. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دغو طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې به هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه نه کړي. په دې اړه تفصیل لرو د نوریاس نوري په راپورټ کې.
د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نور هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د اکشن بی پورز وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغه 15 طالبانو لګیدلې بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخت څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښیي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي. که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرې وکال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقاني شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلې چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمنۍ هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسېدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
رویټرز خبری ایجنس په امریکا کې دیرش کال وړاندې د مسلمانانو پر جوړ کړل شوی یو کلی لیکنه کړې ده. ایجنس وایي دا کلی له نړۍ پرې شوی اوسیدونکو د یو پاکستانی صوفي پر تعلیماتو عمل کوي. که څه هم د ځینو بلاګ لیکونکو لخوا د مسلمانانو پر دغه ټولنه د ترهګرو د روزلو تورونه پوری شوی، خو امریکایي چارواکي بیا دغه تورونه بے بنیاده بولي. تفصیل د اسرار عالم مومن نور.
رائټرز لیکي په امریکا کې له نیویارک ښار څخه شاوخوا 1.5 میل لري د مسلمانانو په اویا اکړه ځمکه جوړ یو کلی دی چې آبادی یې 200 ده. دلته کورونه له خښتو او لرګو جوړ دي او ځای پر ځای پکې غواګانې سرېدل تر سترګو کیږي. دې کلي کې روډونه خراب دي چې ټرافیک اشارې هم نه لري. په امریکا کې د یو څو مسلمانانو کورنۍ او دا کلی له نړۍ پرې شوی او له خاري ژوند ډېر لري پروت دی. په لنډو ټکو کې دا کلی هماغه حالت کې دی چې څرنګه دیرش کاله وړاندې د دې کلي جوړونکو غوښتل. البته وروستۍ میاشت په دې کلي کې هغه وخت نه آرامي رامخته شوه چې کله یو کس ته د خبرې اعتراف وکړو چې هغه په اسلامبرګ کلي او د دې په اوسیدونکو د حملې پلان جوړ کړی وو. د مسلمانانو دغه ټولنه چې په تور پوستو امریکایانو مشتمله ده، وګړي یې له نیویارک ښار څخه راغلي دي. د دې ټولنې وګړي د یو پاکستانی صوفي مبارک علي شاه ګیلانی پیروکار دي او د هغه لخوا ورته ښودل شوي تعلیمات عملي کوي. په رپورټ کې راغلي دي اسلامبرګ په امریکا کې یو له هغو کلو دی چې د مولایانو د نظریو مطابق له ښاره لرې ژوند کوي او پر ځان یې د جدیدیت ځینې دروازې بندې کړي دي. دیرش کلن فاروق باقی چې اسلامبرګ ته له خپلې کورنۍ سره په ماشوموالي کې راغلی وو، وایي د دوی د ارمان دی چې د امریکا د نورو وګړو په څیر ژوند ولري. په مقاله کې راغلی دی چې په انټرنیټ کې په ورکړل شوو په لسګونو پوسټونو او یو ډاکومنټري فلم کې د مسلمانانو دغه ټولنه د ترهګرو روزنځای ګرځول شوی. همداراز یو بلاګر اسلامبرګ نومې کلی د امریکا لومړی اسلامي حکومت بللې دی او خبرداری ورکړې چې په دې کې ماشومان د سغدریزۍ عملیاتو لپاره روزل کیږي. خو رایټر سره په خپلو خبرو کې د یاد کلي اوسیدونکو دغه تورونه رد کړي دي. حسین ایډمز چې په دې کلي کې رالوی شوی وایي له بده مرغه د دوی خلاف به پروپیګنډا ونه درېږي، خو د په خبره د دې هر څه باوجود به دوی خپل ژوند همدغسې جاري ساتي. په اسلامبرګ کې جنکۍ سکارپ هم په سروي وشپېته کلنه سپیا حق چې له خپلو 15 بچو سره د کلي ته راغلې وه وایي دا کلی چې کله آباد شو نو په لومبیو کې دلته امن وو او هیڅ قسمه داسې خبرې پکې نه وې. د دې کلی اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی له نړۍ پرې شوي نه دي او ځوانان یې په خواوشه ښارونو کې روزګارونه کوي. بلخوا قانون نافذ کوونکي چارواکي هم وایي چې دوی د اسلام برګ په اړه دومره اندېښنې نه لري او د دوی په خبره چې د مسلمانانو دغه ټولنه دوی ته کومې غټې مسلې هم نه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته
نه زوښته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د روانې جون میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 3.5 روپو پورې اضافه کړې ده چې دغه پریکړه له بیګا شپې څخه عملي کړل شوې ده. ولسی وګړي د حکومت دغه فیصله اندېښمن کړي چې وایي د ورځنۍ وړتیاو پوره کول به ورته نور هم ګران تمام شي. اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ ورو.
د اتوار پر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې د پېټرولو په نرخ کې د 3.5 روپو اضافي ورستو نوې نرخ 9.5 روپۍ 9.5 پیسې مقرر کړې شوې ده. د ډیزل نوې نرخ 9.8 روپۍ 12 پیسې او د خاور تیلو نوې نرخ 4.7 روپۍ 4.9 پیسې مقرر کړې شوې ده. بلخوا اولس د حکومت لخوا پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافي د تشويش سرګندونه کړې ده او وایي
ځمیدارې سونه کارونه د ټریکټر شو یا غټ ګاډي شو نو د کاروبار چې دا ڈیزل سره دی او ڈیزل چې سونه گرانیږي نو عمل کې وګرانی راځي. ڈیزل ګران شو نو زمیدار پټه اړي نو ټریکټر ګنټه به مخکې 0 روپۍ واپس په خامخه 12 سواری تکي. ڈیزل ګران شو دا شان کو دا غټو ګاړو کوي تاسو ګوري د ټرکونو یا د بسونو نو غوبم کوي ګران ای
ګوهر رحمان نوم نه زما دا یوازې ګاډی نه دی کرایې نیم سی واکیږي او د سیمنت نور د دنیا مسلې جوړیږي دا خداوام تبي دا نن سبا څنګه دا 450 روپۍ دی اړي نو پدې کې به مونږه ستیل لګ لیټر والو سب دغه وک او مونږ ته به کې مشکلات دی غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
هر یو شی اوسره ګرانی چینی غوړی تیل سبزی هر یو شی اوسره خيږي.
مشال ریډیو چې کله د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي د وجوهاتو په حق لا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه سره تماس ونیولو نو نو موړې وای چې په ملک کې د ډالر نرخ اوچته دوه لوجه د اضافه وکړې شو.
زموږ مارکیټ کې ډالر لګ ګران چې حکومت ته جګم پېټرول دی ګران نو ګران ورته پریوږي. انټرنیشنل مارکیټ کې اضافه ما ته نخ کاری په دې وخت کې د ګمډه حکومت دا اقدام مګونه ظاهر خبره ده پېټرول په هر شي کې استعمالي او داغه د وژنې مخامخ ته عام ولس باندې ګرانې چې کم یو بار دغه په واقعي په دې کې چې کم دنه ټیکسونه دي عموماً حکومت دا کول شي چې هغه ټیکس کم دي عوام ته هغه منتقل نکړي.
د یادونه ده چې حکومت 13 میاشت کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه نه وکړې خو د هغې نه وړاندې یعنی د اپریل په لومړۍ نیټه د پېټرول په نرخ کې 4 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ اضافه کړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو به چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنایي.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د بلوچستان خلک وایي د صوبې د امنیتي وضعیت په ناڅاپه ډول خرابېدو زخت اندېښمن کړي دي. دوی په خبره په ځانګړې توګه په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تور څو ورځو د نامنیو پیښو له وجې د خلکو عادي ژوند په ټپه درېدلې دی. بلخوا د بلوچستان په حکومت کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر وایي د صوبې امنیت ساتل له حکومت سره سره د هیواد د استخباراتي ادارو ذمهواري هم جوړېږي. تفصیل اورو د نیاز مساخل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وای د امن او امان لوجی د کوټي بازارونه لتیرو سورز وبندي زکه د خپل ضروري سیس پسی سرګردانه دی.
پرونه ور مر شد وکسانې دلته وشتي نو دلته هزار دوري منډوي پښتون دوري منډوي دا وسې مش مخ خلار امیو شیلانو مگر فلل امن نسته د سکینټ لا بروسانه سچ بازار په کمال دی په کمال نه دی سر اوري.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناصافه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک ټلګټ کړم
په سمج کې ولا کړه ځکه سره مشت ا د سچا ته نه مال میش چې د کین مخاو وسبه د کین مخاو نه وسبه ټول ګلن کې جوګوس پنځه میټه بعد درک نست درک نست چاته معلومه نه ده د ما کې نه حرکت کوي
یو بل ځای اوسیدونکو حاجی محمد هم د خراب امن او امان خبره کوي دی په دغه اړه یو ځانګړی او جالب ټکی کش پګیر استعمالوي
زمانه ما چې محمد او ژوند زندگی په خرابه ده کش پګیر دی روزانه مې سمانه دلنه
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت ترڅنګ لوی ذمہواري د پاکستان استخباراتي ادارو ده
دغه ذمہواري سي دي د ملک نېشنل اکشن پلان دی نیکټا ده او ورسره د دوی سکمی اداري دی افیکس دی دلته ورور را روان سوي پر جنا روډ باندې نکاپو شخل ولی سلبراجي ولس ورته متحد دی صوبایي حکومت همت ورته کوي او وخت تور دوی داسې ویره او تراګري او خوف جوړوي او دا خپل د انټلیجنس ناکامي ده چې دا ناصر ولې نه نیول کیږي
یاد د بلوچستان کې د مستونګ د پېښې په ګډون په کوټه او زینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع شوې ده چې د ځای خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي
د نیاز مساخیل رپورٹ موردو په کراچۍ کې د پاکستان د امنیتی ادارو پروانو عملیاتو کې کېوی خواته د پام ورش مرکزان نیول شوی او زندان ته لیږدول شوی دی نو بل خواته د زینو نیول شو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې امنیتی ځواکونو دغه کسان له ځان سره ساتلی او عدالت ته نه وړاندې کوي په کراچۍ کې د مشال لړیو خبريال ظفر کریمی د نیول شوی تند کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
دا د کم مذہب قانون دی دا کم مل قانون دی دا خو ماته نه د کاپی روخ کاری نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو د دې ملک خلک یو د دې ملک دفاع غواړو د دې حفاظت دواګانې کوو زمونږ سره دا کارونه کېږي دا ظلمونه زمونږ سره کېږي بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتو خلکو څه تیریږي دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده دا خو مونږ ټول له سزا ده خو نه مجرم دی نه مجرم دی نه مجرم دی خو دوی مجرم کو کنه جو تاغه هغه چرم د ښکاره کې لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکړي پین لسمه میا شروع شوې ده چې چلیږي ته انتظار خو لس منټ هم ګران یو غنټه هم ګرانی او دا هغې نه بعد مونږ ته سمې بیماری شو روش وي بچي مې ټول نه جوړه خپل نه جوړه ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې پنځلس میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه تری تم دی نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بېلابېلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل عدالت ته لاړل خو د خاوند یې هېڅ درک ونه لګېدو هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو را پاسېدو او زه په خپل باندې بیا لاړم اوسل خانه کې پړده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو هغې کې د پړدې دپاره لاړم هغه هغې اوسل خانې ته هم را ننوته نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی خب وقتی د کور تلاشی واغسته تقریبا د زک ټانکۍ هغه وکتل چې تونه یو کتل اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده چل څه ده و می کتل زویلې لاله سترګې تړلې هغه د غلطه په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یو کتل او ته پوره کور تلاشی واغسته خو هیڅ غیر قانوني شی زمونږ ته کور او چت نشو ولې چې مونږ ته دیسه خبرونه خبر نه دیسه د غاړو پیجن نه چې دا وایسته او کیسته
د نیول شوی سیف الله دیرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره به ولې وو چې د یوې شپې د بند تیرولو وروسته یې خوشی کړی دی نوموړی وای
یو ګنټه یې دسې ووایلم الټۍ لټکا وکړم بخبو خپو ووایلم د هغې نه بعد کینولم چې کینولم ما ته وی خپلې خپې مګه ما ته وی ته مسعود یې ما ته وی نه زه مسعود نه یم ما ته وی ستا د کم جماعت سره تعلق دی ما ته ما د چا جماعت سره تعلق نشته ما ته وی کل غاغلی یې کل نه ما مونږ خو کل نه مونږ خو پیدایش ته غاچې دی وخت سره په غاچې کې پاتې کیو په تنخواه دي سمغه د ما ته زما د درې نیم سو روپۍ دی اړې ده یا ته ما ته پوسو کو چې بای زما والد سره ما ته وی شاغه بم سبا څنګه پرېدو
عمر زیاتوی د دوی کورنۍ ویره لري چې حسین پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې وجل شي د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته دراوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول
په کور کې دسی دسی ته لګو تندو نوبت راغلی د خپلو خلکو نه کړل ځان اخلو یا چې خپل خلک را سره سلا سیم داد وکي هم کړی ته نه علاوه زمونږ څه دغه نشته زما دغه یو ورور دی کله مزدوري لسی کله می په پلار بس منډه تړل کای د کم د کور معمول او والی صاحب می سهار لو ډیپټی لما سوتن باندې براتلو
مونږ ته هیڅ پته هو نشي سی ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والي صاحب بالکل بے گناہ دے, عدالت کی دی پیش کی, کیس دی پی جوڑ کی, کسی پی ثبوت کړی هغه د ښکار, لیکن دې لاپته ساتل او دې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بے درک شوي, چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي, خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی, مشال رادیو, کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو, ایسوسیټیډ پریس خبری جان سوای د زیمبابوي کرکټ لوبډلې د پاکستان د امنیتی مسلو باوجود د هغه هیواد سفر وکړ او هغه ته د کرکټ لوبې وکړې. اجان زیاتوي د زیمبابوي د حکومت او د کرکټ لوبډلې د غام په پاکستان کې د کرکټ مینوالو لخوا وستایل شو. فرخنده اسد تفصیل لري.
په پاکستان کې سشپک کال پسته کرکټ نړیوالې لوبې وشوې. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې د حملې وروسته په دغه هیواد کې نړیوالې لوبې ودرېدلې وې, خو د زیمبابوي ټیم د امنیتي چیلنجونو باوجود د دغه هیواد سفر وکړ. د تیرې اتوار په ورځ په لاهور ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لوبې پای ته ورسېدې. ایسوسیټیډ پریس لیکي, په داسې وخت کې نړیوالو نه غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ لوبې وکړي. نړیوال هیوادونه او د نیشنل کرکټ کونسل هم په تیرو شپږو کالو کې دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی, او دا وار هم آی سی سی هیڅ یو د کرکټ سچارواکي نه و را لېږلی. د کرکټ دغه میچونه چې اوس پای ته ورسېدل د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شول. د یو میچ په دوران د دماکي یو اواز هم واورېدل شو چې په دغه وخت په سټیډیم کې سشل زره تماشایان ناست وو او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوه. خو بیا وروسته د حکومت لخوا وویل شو چې حالات دوی په کنټرول کې دي, او وروستو د زیمبابوي لوبډلې ته دا خواست اهم وکړل شو چې باید دوی فائنل میچ اهم وکړي چې دا شندغه سیریز سرته ورسیږي. د تیرې اتوار په ورځ په لاهور کې د دواړو لوبډلو ترمنځ آخري لوبه وشوه چې په زرګونو خلک کې تماشې له د سختو امنیتي تدابیرو باوجود ورغلي وو. خلک با سټیډیم ته د تلو لپاره د 300 چیک پوسټونو نه تیرېدل. د زیمبابوي د ټیم د سیکورټي لپاره سناسه 3000 پولیس ځای پر ځای شوي وو, او چې څنګه فائنل لوبه وشوه نو د زیمبابوي ټیم خپل هیواد ته استون شو. په 2009 کال کې د سریلانکا د ټیم په بس په وستوال برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو او لوبغاړي هم ژوبل شوي وو. د زیمبابوي د لوبډلې په پاکستان کې د سفر په وخت یو شمېر امنیتي پیښې هم مخې ته راغلي, چې پکې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو او په مستونګ کې د پښتنو په بسونو وستوال بریدونه هم شامل دي. په دغو پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال ریډیو, ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو, دا مشال ریډیو ده. د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنا به لنډ خبرونه وولو.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغ مهاله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول, چې د بلدیاتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یا امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشوه. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په وڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان د کونکو نن مظاهره وکړه او له پوځي وغوښتل چې که سیمې په رښتیا هم له وسلوالو پاکې شوي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلیو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخواني وزیر می افتخار حسین ویلي, دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. تحریک انصاف دا الزامونه ردی. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. په دې انتخاباتو کې په دویم نمبر آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو ډېرې رایې اخیستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي, خو دا هغه په خبره چې داسې به ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. د افغان حکومت اجرایی مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغه سی او تفاهم لیک شوی دی چې پارلمنټ پرې سخت تنقید کړی و. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویل دي چې د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل. د سعودي عرب په مصرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې دي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر غواخ او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.